په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. شاهین بنیرې ما په دغه یو ساته خبري غړې کې ستاسو هرکلی کوم. په خبرونه کې د پښتونخوا، بلوچستان، پاکستان، افغانستان سیمه نه راپورونه او تبصرې لرو. خوړمبي خبرونه اورو، خبرونه راته نجیب عامر وړاندې.
خبرونو سرټکی د پاکستانی خبریال سیرل المیډا د نیولو امر خبریالانو د بشري حقوقو پلویان اندېښمن کړي. یونما وای په وردګو کې د حکومتي بمباری پر مهال ولسی کسان وژل شوي. د امریکا ولسمشر د ایرانی حکومت د یوازې کولو غږ کړي. بشپړ خبرونه. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو او د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ لخوا د خبريال سیرل المیډا د نیولو د امر غندنه کړې. یاد خبريال د ډان په نوم د پاکستان له انګلیسي ژبې ورسپانې سره کار کوي او د پخواني وزیر اعظم سره د روان کال د مای میاشتې په 12مه نیټه مرکه کړې وه چې په کې نواز شریف پر پوز سختینې وکړې کړې وې. د لاهور های کورټ د پرونی پریکړې په غبرګون خبريالانو، سیاستوالو او د بشري حقوقو ادارو خپل غږ پورته کړی دی. د پاکستان د شری حقونو د کمیشن مشر مهدی حسن تیر شپه نا وخت مشال رډیو ته په دیړو ویل
په تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاروي او کپټ انه مناسب نه دي. په موجوده حکومت د زینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر لکبله د اظهار او رسنیو ازادي متاثره کیږي او د دې تاوان جمهوریت ترسي.
د لاهور های کورټ امر کړی چې د اکتوبر په 8مه د یاد کیس اوریدنې پر مهال دی د نواز شریف ترڅنګ خبریال سیرل المیډا هم عدالت ته حاضر شي. چارواکي وایي نن سهار په مستون کې نامعلوم وسلوارو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې دوه سرتیري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. یو ځایي چارواکي له پیښې وروسته د نوم نه ښودلو په شرط مشال راډیو ته وویل د امنیتي سرتیرو یوه قافله له قلا ته مستونګ ته پر لاره وه چې د غلام جان کلي کې پې بریتو شو. ژوبل سرتیری د کوټې په وزیر روغتون یا سی ایم ایچ ته رسول شوي دي. د صحي وضعیت په اړه معلومات نه دي ورکړل شوي. مستونګ د بلوچستان د مرکز کوټې څخه سهیل لوري ته په 60 کیلومتره کې موقعیت لري او حکومتي سرتیری د عملیاتو لپاره هلته ورغلي وو. وروستي راپورونه وایي د وسلوالو پر ضد د امنیتي سرتیرو عملیات لا هم روان دي. د شمالي وزیرستان انتظامی چارواکي وایي د شوالو د تخیلو د کډوالو د واپسۍ او د غوي سره د مرستې لپاره ځانګړي پاملرنه کوي. ځای چارواکو د چهارشنبه په ورځ مشال اډیو ته ویل د پوز او نورو اړوندو ادارو سره په تماس کې دي. بل پلو د پخوانیو قبایلي سیمو د نورنینو سره د مبارزې د ادارې اف ډی ایم ای چارواکو نن مشال اډیو ته ویلي هغه بې ځای شوي کورنۍ چې تر اوسه یې واپسي نه ده شوې مرستې بحالي شوي او چې د نغدو مرستو لړۍ روانه شي نو دغه کورنیو باندې به هم وویشل شي. دا په داسې حال کې دا چې د شمالي وزیرستان د تخیلو کډوالو د چهارشنبه په ورځ مشال لډیو ته وویل د خپلو حقونو د ترلاسه کولو لپاره به غلي نه پاتې کیږي. د شیر ادم په نوم یو کډوال مشال لډیو ته داسې وویل
میژ دا حقوق نه غوړي دغه د پورر وتلي و ان شاء الله چې د میژ مطالبه تسلیم نشي میژ دولت درنه ورګي په باندې کې ایبانی نصیب پېښور ته د پېښور نو سیک درې می د پارلیمنت او هاوس نه مخ مخ دا خلک نوز دي چې سره سې د میژ مطالبه حل کړي نه وي.
جنگونو او پوځي عملیاتو له شمالي وزیرستانه زرګونه کورنۍ بي ځای کړی چې ځنې لا هم خپل سیمو ته ستنه شوي نه دي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښیي چې د میدان وردګو ولایت په جوغتو ولسوالۍ کې د یکشنبې د ورځې په حکومتي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي دي. یوناما پرون ماښام په یوې خبر پاڼې کې زیاته کړې چې ټول قربانیان د جوغتو ولسوالۍ د مولا حافظ د کلي د یوې کورنۍ ښځې او ماشومان دي چې د یکشنبې په ماسخوتنې پر کور هوایي بمباري شوي. تر دې مخکې یوناما په یوه بله اعلامیه کې ویلي وو چې د کاپیسا په تګاب کې د یو ښوونکي پر کور د هوایي برید په ترڅ کې د یوې کورنۍ د نهو غړو د وژل کېدو باوري راپورونه ترلاسه کړي دي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمانش پرون ماښام مشال لډیو سره خبرو کې که څه هم په جوغتو ولسوالۍ کې د ولسی مرګ ژوبلې راپورونه تایید نه کړل خو د تګاب د پیښې په اړه وویل چې د پیښې د څېړنې لپاره سیمې ته یو هیئت تللی دی. ملګرو ملتونو په خپلې پرونۍ اعلامیې کې زیاته کړې چې د افغانستان له ځینو نورو سیمو څخه هم په هوایي بریدونو کې د ولسی مرګ ژوبلې په اړه راپورونه ترلاسه کړي چې دوی دا مهال په څېړنو بوخت دي. د امریکا ولسمشر ډونالد ټرمپ نن د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د ایران خلاف د خپل موقف د وړاندې کولو لپاره حاضرېږي. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې نوموړي د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو د ایراني مشرانو د یوازې کولو لپاره له ده سره د کار کولو غږ وکړ. خو دا چې د سلامتي کونسل له 15 غړو څخه دوه مهم غړي چین او روسیا د ایران اتحادیان دي او د واشنگټن اروپایي اتحادیان د 2015 کال له جوهري تړونه د ټرمپ د وتلو سره اختلاف لري، نو د سلامتي کونسل غونډه به پرته له دې چې د ایران د موضوع پر سر د نړۍ د ځواکمنو هیوادونو ترمنځ د ژور اختلاف څرګندونه وکړي ډېرې لږې لاسته راوړنې ولري. ولسمشر ټرمپ په ملګرو ملتونو کې د خپلې وینا د اورولو پر مهال پر ایراني مشرانو ټکونه وکړل او په منځني ختیځ کې د اړیګړي مرګونو تباهۍ پر رامنځته کولو تورن کړل. نوموړي د نړۍ په حکومتونو غږ وکړ چې له ده سره د ایران په یوازې کولو کې لاس ورکړي. د ایران ولسمشر حسن روحاني ملګرو ملتونو ته د وینا پر مهال په ځوابي بیان کې وویل له جوهري تړونه د واشنگټن وتل او پر نورو هیوادونو د دې لپاره فشار اچول د نړیوالو قوانینو خلاف ګام دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناروې د حکومت هغه اقدام غندلی چې تېره اونۍ د روسیې د پارلمان یو کارکوونکی نیولی دی. نوموړی وایي د نیول شوي کس په اړه دا ویل چې جاسوسي کوله هسې یو پروپاګند دی. سرګی لاوروف پرون په نیویارک کې د ملګرو ملتونو د غونډې په سنډو کې د ناروې د یو خبریال د پوښتنې په ځواب کې وویل د پروپاګند د خلکو مغز مینځلی. هغه ویل غواړي په دې پوه شي چې د دوی پر هیوادوال څه وشول. لاوروف ویل آیا پر دې پوهیږي چې د ناروې پارلمان دغه کس ته بلنه ورکړې وه؟ بیا زیاته کړه د ناروې هیواد د میلمستیا خپل ټول ریکارډونه مات کړي. د میخایل بوچکاریوف په نوم دغه روسي تن د سپتمبر په 21 د ناروې د مرکز اوسلو نه بهر په ګارډ موین هوایي ډګر کې په دې تور نیول شو چې غیر قانوني استخباراتي فعالیت یې کاوه. نوموړی د روسیې د پارلمان د معلوماتي ټکنالوژۍ سلاحکار دی. د خبرونو پای
د اسلام آباد د سکای ایکسچینج تر مخه یو امریکایي ډالر په 125 روپۍ اخیستل کیږي او 125 روپۍ 50 پیسې خرڅول کیږي. یو پاوند 103 روپۍ او 103 روپۍ 70 پیسې، یو ایرو 146 روپۍ 40 پیسې او 146 روپۍ 70 پیسې، یو عرب اماراتو درهم 43 روپۍ 45 پیسې او 43 روپۍ 30 پیسې، یو سعودي ریال 33 روپۍ 40 پیسې او 33 روپۍ 35 پیسې، یو افغاني 1 روپۍ 70 پیسې او 1 روپۍ 72 پیسې او 325 ایراني ریال په یو پاکستاني روپۍ خسته کیږي او 322 ایرانی ریال په یو پاکستانی روپی خرڅول کیږي. او وسته موسم حال د موسمیاتو محکمې وینا تر مخه راتلونکي 40 ساعتو کې به په پیښور، بنو، ژوب او کوټه کې اسمان شین وي. په پیښور کې به زیات نه زیات درجه حرارت 15 او کم نه کم 30، په بنو کې به زیات نه زیات 14 او کم نه کم 30، په ژوب کې به زیات نه زیات 1.5 او کم نه کم 14، او په کوټه کې به زیات نه زیات 9 او کم نه کم 11 ډیګري سینټی گریډ وي.
خبرونه د موسم او کرنسی حال هم اورید. زمون خبرونه په مشال ریډیو ډاٹ کام هم اوریدئ. په پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو او د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ لخوا د خبريال سیرل المیډا د نیولو د امر غندنه کړې. امنیسټ انټرنیشنل د حقوقو د دفاع کوونکي حیات پریغال د خوشی کولو غوښتنه کړې ده. د پریغال وکیل وای
ټول دلایل مونږ پېښ کړل د عدالت مخته او حتمی بیس پکې وشو او نن به ان شاء الله تعالی عدالت د ضمانت آرډر وکړي.
د شمالي وزیرستان د تخیل او کډوال وایي حکومت په ستونزو هوارولو کې پاتې راغلی.
د میژ مطالبه تسلیم نشي میژ دولت تر نه ورګي په باندې کې ایبانی نتی پېښور ته د پېښور نو سیر درې می د پارلمنت په مخه مخه دا خلک نوستي.
په خبر پښتونخوا کې په ماشومانو کې د شری رنز وبایي شکل اختیار کړی دی.
دی وبایي صورتحال د مخنیوي لپاره ګورنمنت اف خیبر پښتونخوا د 15 اکتوبر نه د شری د مخنیوي لپاره حفاظتي ټکیزات مهم ان شاء الله شروع کیږي.
د سیمون لاین هم راپورونو تفسیري لرو تر پای د مشال ریډیو سره. د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او خبريالان وایي د ډان رسپانې د خبريال سیرل المیډا د نیولو وارنټ جاری کول ډیر افسوسناک دي. دوی وایي له دا قسمه کارونو سره په پاکستان کې د بیان د ازادۍ چې کوم حق ته هغه اغیزمن کیدی شي او دوی به د دې پر ضد باندې اواز پورته کوي. تفصیل اسرار لم مومن راکړي.
د پاکستان د بشری حقوقو کمیشن او ځنو خبريالانو د صحافي سیرل المیډا د نیولو ورنډ جاری کولو ګام افسوسناک بللی. لاہور ہائی کورٹ د گل پورز د ڈان ورس پانی د خبریال سیل المیڈا د نیولو وارنٹ جاری کړ او د هغه نوم یې د هغو کسانو په فیرس کې د اچولو حکم وکړ چې له هیواد په بهر تلو یې بندیز دی. عدالت دا امر ځکه جاری کړ چې المیڈا د هغه درخواست اوریدنې ته حاضر نه شو چې پکې په پخوانی وزیر اعظم نواز شریف د غداری تورونه لګیدلی. د پاکستان د بشر حقوقو د کمیشن مشر مهدی حسن بیگانه وخت مشال ډوتول چې د عدالت لخوا دا قسمه ګامونو سره په ملک کې صحافت کمزورې کیږي.
په
تیرو دریو میاشتو کې چې کوم بندیزونه لګول کیږي که هغه اخکاره وي او کپټ نو مناسب نه دي او پکار دا چې معلوماتو ته د خلکو رسائی متاثره نه کړل شي. په موجوده حکومت د ځینو مذهبي قوتونو لخوا د اثر له کبله د اظهار او رسنیو ازادي متاثره کیږي او د دې تاوان جمهوریت ته رسي.
یادوي چې روان کال په مئی میاشت کې د هغه وخت وزیر اعظم نواز شریف د سیرل المیډا سره په یو مرکه کې ویلي وو چې په کال 2008 کې د هند په ممبئی ښار کې شوي ترهګریزه بریدونه د پاکستان نه ورغلو کسانو ترسره کړي وو. د دې مرکې تر خپرېدو وروسته د امنا ملک په نوم یوې پاکستانی میرمنې عدالت ته خواس کړې چې نواز شریف د وزیر اعظم د سوګن خیال نه دی ساتلی او د هغه پر ضد د غداري مقدمه ترسره شي. په دې کیس کې د خبریال سیرل المیډا شاملولو په اړه په لاهور کې خبریال امتیاز عالم وایي چې دا ناسم ګام دی او خبریالان به ضرور د دې خلاف غږ پورته کوي. نوموړی وایي زما په خیال دا ښه کار نه دی، ښه پیغام نه ورکوي. سیرل المیډا خو چیرته تښتېدلو نه او عدالت ته به حاضرېدو، نو بیا یې ولې د نیولو وارنټ جاری کړل شو؟ په اسلام آباد کې موجود خبریال حسن خان بیا وایي چې لا هم د سیرل المیډا مسله په عدالت کې ده، نو ځکه یې خبریالان پر ضد نه راوځي. خو نوموړی وایي چې المیډا څه داسې کار نه دی کړی چې له وجې د پاکستان قومي ګټو ته تاوان رسېدلی وي. نوموړی وایي المیډا یوازې خبر رپورټ کړی او همدا د خبریال کار وي.
خبریال ته خو خبر پکار دی، هغې کې داسې سوچ نه یو شی دی که چېرې زه یو خبر ورکوم هغه نېشنل سیکورټی ته ترټ کیږي یا پبلک انټرسټ کې نه، یا معاشره کې چې کوم دی یو ارتعاش راځي یا یو مذهبي ګوند جذباتو ته دغه رسي، نو هغه ټیک ده.
ډان ورسپانې ویلي سیرل المیډا د ډان خبریال دی او د ملک د قانون منون کې وګړی دی او په 8 اکتوبر به عدالت ته حاضریږي او د ملک نه بهر د تلو کوم پلان نه لري. ورسپانې د عدالت نه خواست کړي چې د المیډا د ناقابل ضمانت گرفتاری وارنټ جاری کولو او په ای سی ایل کې د هغه د نوم اچولو پریکړه بیرته واخلي.
پاکستان کې د حقوقو د دفاع کوونکو پر ضد حکومتي اقدامات هم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. د پښتون ژغورنې غورزنګ د غړي حیات پرغال قانوني دفاع کوونکي وایي هیله لري چې عدالت به د هغه د ضمانت په اړه پریکړه نن واوري. د دې په وینا دلایل ټول وړاندې کړل شوي دي. دا په داسې حال کې ده چې د بخیر نړیوال سازمان هم د پاکستان د حکومت نه غوښتنه کړې ده چې حیات پرغال دې په سمدستي توګه خوشې کړل شي. تفصیل د بوریوال کاکړنا.
د بخشن نړیوال سازمان امنیسټی انټرنیشنل د پاکستان پر حکومت غږ کړی دی چې د بشري حقوقو مبارز حیات پرېغال دی زر تر زره او بې شرطه خوشې کړي. امنیسټی انټرنیشنل ویلي حیات پرېغال په پر امن توګه پر ټولنیزو رسنیو د پښتون ژغورنې غورځنګ د غوښتنو ملاتړ او تشهیر کړی دی، کوم چې د یاد سازمان په وینا د بیان د ازادۍ په رڼا کې د ده حق دی. یاد سازمان د غوښتنې د سپتمبر پر 15مه په داسې حال کې وکړې چې د حیات پرېغال کورنۍ او وکیلان د هغه د ضمانت د منظورۍ هیله درلوده، خو عدالت پریکړه نن ته وځنډوله. د حیات پرېغال وکیل اډوکیټ عبدالرحیم وزیر په دې اړه مشال رادیو ته وویل
ټول دلایل مونږ پیش کړل د عدالت مخته او حتمی بحث پکې وشو او نن به انشاءالله تعالی عدالت د ضمانت آرډر وکړي او دی به انشاءالله تعالی په ضمانت باندې راخوشي کړي.
اډوکیټ عبدالرحیم وزیر پر حیات پرېغال د درج کړل سوی مقدمې د راتلونکي په اړه وویل
چې کلم حیات پرېغال په ضمانت باندې خوشی شي نو په غینه بعد بدوی وقتاً فوقتاً د عدالت د آرډر مطابق باندې بدوی په ټرایل کورټ کې پیش کیږي. دغه الزامات د ډیفنس کوي د وکیل د چې کوم اف آی ول دی هغه خپل گواهان هغه خپل ثبوت د لپټاپ د موبایل چې کوم الکترونیک ګیجټس دي د چې کوم شوینه وتلی دي نو د هر تشي په حق کې بدوی خپل ثبوت پیش کوي.
د یادونی وړ ده چې حیات پرېغال د 2013 کال د جولای پر 15مه په ډیر اسماعیل خان کې لخپل کور پورته کړل سوی وو چې تر څو ورځې هیڅ درک نه و معلوم. خو بیا وروسته نوموړي د جولای پر 11 کور ته په ټلیفون کې وویل چې د پاکستان د تحقیقاتو د وفاقي ادارې اف ای ای په ولکه کې دی. نوموړی له هغه وروسته د راولپنډۍ اډیاله زندان ته یوړل سو او بیا یې په عدالت کې پیشي پیل سوې.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ماخام تر شپګو.
د پاکستان سپریم کورٹ چیف جسٹس صاحب نثار د پخوانی پوځي واکمن پرویز مشرف وکیل ته ویلي یو ونه کې د پرویز مشرف په یو ونه کې د عدالت ته جواب ورکړي چې پرویز مشرف پاکستان ته راضي او کنه. د نهه پرویز د پخوانی پوځي ولسمشر د واپسې په اړه د درخواست اوریدنه د چیف جسٹس په مشرۍ کې درې کسیزه بنچ وکړه. تفصیل په دغه راپور کې.
چیف جسٹس ثاقب نثار د اوریدنې پر مهال وینا وکړه. پخوانی پوځي ولسمشر که د ملکمې صوبې ته هم راځي هلته به د رینجرز مشر ورته پوره سکیورټي ورکوي او که ملزم غواړي نو د حفاظت لپاره یو بریګیډ هم ورکولی شي. د پخوانی پوځي ولسمشر وکیل عدالت ته وویل چې پرویز مشرف د عدالت احترام کوي چې د څه په جواب کې د چیف جسټس وینا وه چې احترام په خبرو نه بلکې د رویو نه معلومیږي. واضح دی چې په پخوانی پوځي ولسمشر د کال 2014 د مارچ په 1 تاریخ د غدارې جرم ثابت شوی و خو هغه د جرم انکار کړی و. په پخوانی پوځي ولسمشر آئین په غیر قانوني توګه زندولو او کال 2001 کې ملکي ایمرجنسي د نافذ کولو تورونه دي. خو دې دا تورونه ردوي او وایي چې شاته سیاسي محرکات دي. پرویز مشرف کال 2013 ټول ټاکنو کې برخه اخستو لپاره ملک ته راغلی و او عدالت پر سفري بندیزونه هم لګولي وو. خو د سفري بندیزونو باوجود کال 2014 کې د علاج په غرض صوبې ته تللی وو او تر نن ورځې پورې د عدالتي احکاماتو باوجود ملک ته نه دی راغلی. د پخوانی پوځي ولسمشر پاکستان ته د راتګ او د مقدمونه د ډډې څه وجه کېدی شي د لړکې خبریال او شنونکي محمود جان بابر وایي پرویز مشرف او نورو ملزمانو ته په بدل نظر کتلی کېږي او همدغه وجه ده چې د راتګ دا کار یې اوږدېږي.
کوم اوریدنه شوې ده نو په هغې کښې هم چې عدالت کښې مې خبرې کړې دي نو د هغې نه دا خبره څرګندېږي چې پرویز مشرف ته چې کوم دی د نورو ملزمانو نه په بدل نظر باندې کتلی کېږي. یو طرف ته د چې کوم اسحاق ډار دی پخوانی وزیر خزانه چې کوم دی د هغې د راوستو دپاره هر سخته لار خپلېږي. د نواز شریف دپاره هم دغه خبرې کېږي د آصف زرداری دپاره هم دا کېږي خو د پرویز مشرف دپاره دا نه کېږي. نو دې دپاره دا خبره داسې ښکاري چې لکه دلته واپس را تګ چې کوم دی دا د پرویز مشرف صاحب په خپله مرضی باندې پرېښودلی شوی دی چې هغه دې په خپله مرضی باندې وکړي. ځکه ګوره د هغه سره کله د خرچې خبره کېږي نو د خرچې د ورکولو خبره هم کېږي. کله چې ور سره د سیکورټي خبره کېږي نو بیا و چې یو بریګیډ به ورله ورکړو.
د قانوني چارو کارپوه بیرسټر شهابالدین خټک وایي چې پخوانی پوځي ولسمشر پاکستان ته راوستلو لپاره عدالت او حکومت قانوني او سفارتي لارې کارولی شي.
قانوني طور سره مزید زه دا وایم چې عدالت باید چې د ده خلاف هغه ټول قانوني اقدامات وکړي چې د کم لاندې یو مفرور چې دی د هغه گرفتاری کېدای شي. په کار ده چې د ده ریډ وارنټ جاری شي او چې کوم انټرپول ده د هغې سره خبره وشي او د انټرپول د لارې د ده د ارېسټ کوشش وشي. په کار ده چې په سفارتي توګه د هغه ملکونو سره رابطې وشي چې دا د دې ملک یو داسې مجرم ده چې د آئین مات کړی دی او دا دې هغې د هغه زینه لری کی بهر دی کی او پاکستان ته دی حواله.
محمود جان بابر په وینا چې پرویز مشرف دا تاثر ورکړي چې پاکستان پوز یې شاته ولاړ دی خو پوز دا خبره رد کړي. پرویز مشرف کال 1999 کې پوزی کودتا سره واکمن شوی و.
شمالی وزیرستان د تخیلو کډوال وایي چې دوی د ډېرې مودې نه د حکومتي مرستو نه بې برخې دي. په کډوالۍ کې هم د زور زیاتی ښکار دي او تر اوسه د واپسې یا ستنېدو دپاره هم د حکومتي چارواکو لخوا څه انتظامات نه دي شوي. تفصیل عمر وزیر راکي.
تحصیل د تاخیل بې کوره شوي کډوال وایي په تیرو اویا کالونو کې محرومه ساتل شوي او نن په کډوالۍ کې هم ورسره امتیازي چلن کېږي. د شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل بې کوره شوی شیر ادم
میژ دا حقوق ونه غوړي دغه د پوره وتلي و انشاءالله چې د میژ مطالبه تسلیم نشي میژ د دولت درنه ویل کوي په باندې کې ایبانی نصیب پېښور ته د پېښور نه اوسې درې می د پارلمنټ او هاوس نه مخامخ دا خلک نوستي چې څه راځي د میژ مطالبه حل کړي نه وي.
دوی وایي د ټولو سیمو کډوال خپلو سیمو ته ستانه شوي خو دوی نن هم څه په افغانستان او ډیرای بنو بکا خیل کډوالو کیمپ خواوشا دیر اسماعیل خان او نور سیمو کې د کډوالۍ ژوند تیروي.
چې په افغانستان کې کاډ دی که سات عام سره د مول سره د ګاډي سره اول دا کاډ رشي دلته چې کوم سیمینا دی دا بلاک دی مشته پیسې د ډیمو نرسوي مشته دا و مسجینا په باندې دا مشته ورسوي ژوتای نه کی مشته خپل خاط د پاکستان خپل خو په کوړي.
دا تاخیلو کډوال وای یو لوری په افغانستان کې ګاډي سار دی چې ورته اجازه نه ملاویږي او بل لوری د تصدیق پس هم دا تمیاشتو نه ورنه نګ د مرستې بندي کمه چې دا واپسې پس لکډوالو بندولې شي
دا ورته ورکا برخل تا ورکا توري خل تا ورکا داند در پخل تا ورکا دوه ګر سدګی تا ورکا پانه منازده غس پاکستاني زیو نه خوړو.
کلامو چې په دې اړه د شمالي وزیرستان انتظامیه چارواکو نو پوښتل نو دوی وویل چې د تاخیل او شاوال باندې به خصوصي پاملرنه کړي او د واپسې لپاره د متعلقه ادارو او فو سره هم په تماس کې دي. د قبایلي سیمو لپاره قدرتي آفتونو سره مبارزه اداره اف ډی ایم ای چارواکي وایي د کمو کورانو چې دوباره د ځایي انتظامیې نه تصدیق شوی چې واپسي یې نه ده شوی او لا هم کډوال دي هغوی مرستې بحل شوی او کله هم چې د نقدو مرستو کې ستونه روان شي دغه کورانو ته به ورسي. شمالي وزیرستان تحصیل د تاخیل ډیرای سیمو او شاوال ټول تحصیل خلک لا هم نه دی واپس شوی. دوی غوښتنه کړي چې اول د کډوالۍ ټول حقونه ورکړي چې پس ته خپلو سیمو ته پورم نه بوزي چې هلته ورته امن وي او د ژوند بنیادي سهولتونه یې برابر وي. عمر وزیر، مشال ریډیو، بنو
دا مشال ریډیو دا.
د بلوچستان حکومت ادعا کړې ده چې په صوبه کې د امنیت وضع د پخوا په پرتله ښه شوې ده. د قلعه سیف الله په پیښو کې تورن کسان چارواکي وایي چې دوی به ډېر زر ونیول شي. بلې خوا ته د حکومت څخه غوښتنه شوې ده چې پر نېشنل اکشن پلان باندې د عمل یقیني وګرځول شي. نور حال د کوټې نه زمونږ د خبریال پر راپور.
په بلوچستان اسمبلی کې د پښتونخوا ملي عوامي ګوند د غړي نصر الله زیر لخوا په صوبه کې د امنیت په اړه پر پریکړه لیک یا تحریک التوا باندې تیر ماښام بحث وسو. پر دې مهال په خپله وینا کې نصر الله زیر وویل چې پر نېشنل اکشن پلان باندې 10% هم عمل نه دی سوی. د نوموړي په وینا چې تر څو پر نېشنل اکشن پلان باندې عمل نه وي سوی تر هغه وخت پورې په صوبه کې امنیت نشي ټینګېدلی.
په پښین کې او په تیر ورځ په کلي سیف الله او د هغه سمخ کې چمن کی چکم واقعات وسو د تراغری چې هغه پاغه کی کم او بیش اته د لیویز افسران او الکاران پاغه کی شهیدان سو. دا واقعات یقینا داسې معلومیږي چې د وزیرستان آباد اوس موږ دغه سیمه سویلی پښتونخوا ته دغه حالات را روان دي د تراغری او د دهشتګردي او حکومت ته مو ویل چې پکار دی چې کم نېشنل اکشن پلان په تیر پارلیمان اسلام آباد کې جوړ شوی 22 نقطه پاغه باندې د عمل وسی.
ورنه ته د بلوچستان د کورنۍ چارو وزیر سلیم کوسا اول چې په کلاسیف لاکې د لیویزو په وژنه کې تورن کسان به ډېر زر ونیول سي. په دې اړه نور حال د بلوچستان د بخوري صوبایي وزیر نور محمد دومړ څه داسې راته بیان کړی.
د بلوچستان تر مخه کوم امن امان حالات او داغه او د اوس حالات ډېر پر داسې اکدو کا واقعیات یقینا نم کړي چې کوم بلوچستان مخ کې وو هغه تر واقعیات اوس نه دي. بل خبره دا ده زموږ حکومت خو نوې نوې حکومت دي. زموږ دغه واقعیات زموږ په حکومت کې دننه دغه دوه درې واقعیات
کارپوهان وای چې یوازې د بودیجې د زیاتولو څخه امنیت نشي ټینګېدلی. په کار دی چې په سیاسي توګه هغه علتونه لرې سي چې له امله امنیت ورانېږي. په دې اړه به غوږ سو په کوټه کې د ډان نیوز و خبریال سید علی شاته.
دا امنمان داسي لکه په کراچي کې داسي سټریټ کرایم نه دی. په 2002 کې په 2001 کې موږ د امنیت لپاره 3-4 ارب روپی خرڅولې. لیکن نن د 2012 د 2013 کې کوم زموږ بجټ دی په دې کې موږ د امنیت لپاره 15 ارب روپی شې دي. نو د دې څخه اندازه لګولای شي چې دلته یو منظمه ترګری ده. د دې ترګری د ختمېدو لپاره یوازې توپکان چې دي یا د طاقت استعمال چې دي هغه کافي نه دي، بلکې د دې لپاره یو سیاسي لار ډیر ضروری ده.
په صوبه کې د امنیت پر ستونزو باندې اصغر خان څکزی، سنا بلوچ، عبدالخالق هزاره او دنیش کمار هم وینا وکړې. وروسته سپیکر هیله څرګنده کړه چې حکومت به په صوبه کې د امنیت د ټینګولو لپاره نور ګامونه پورته کړي.
د خیبر پختونخوا د روغتیا یا صحت څانګې چارواکي وایي چې په تیرو نهو میاشتو کې په دغه صوبه کې د شری رنز د لسو زرو نه زیات ماشومان اغیزمن کړي دي او دا رنز په صوبه کې لکه د وبا خپور شوی دی. چارواکي وایي چې د دې د مخنیوي لپاره اقدامات کوي. تفصیل شبیر احمد جان راکړي.
دا ماشومانو د بیلابیلو نهو خطرناکو ناروغو د مخنیوي لپاره د صحت محکمې سرکاري ادارې یا ای پی آی مشر ډاکټر اکرم شاه مشال لیډو ته وویل چې شری یا خسرې په خیبر پختونخوا کې د وبا شکل خپل کړی دی او تیرو نهو میاشتو کې د لسو زرو نه زیات ماشومان اغیزمن کړي چې پکې دیرش مړه شوي هم دي.
نهو میاشتو کې تر اوسه پورې موږ سره څه د پاسه لس زره کیسونه چې کوم دي نو هغه د شری مخې ته راغلي دي. ایون که موږ صرف د یوې هفتې خبرو وکړو چې کومه هفته تیره شوه نو په دې کې موږ سره د څلورو ضلعو نه تر اوسه پورې یو کم پنځوس کیسونه د نیول مخې ته راغلي دي. د دې وبایي صورتحال د مخنیوي لپاره ګورنمنټ آف خیبر پختونخوا افغانستان د پاره کې انشاءالله د 15 اکتوبر نه د شری د مخنیوي لپاره حفاظتي ټکجات مهم انشاءالله شروع کیږي.
دی وایي دې پزت به راتلونکي میاشت کې دولس ورځنی کمپین پیلوي او تمې څرګنده کړه چې قابو په عمومي
دا کمپین بنیادی طور باندې چونکه دا کور په کور نه ځکه چې دې کې به انجکشن لګي نه خدا دا چې دا په هیلت فیسیلیټي کې اوم صرف نه وي. دې لپاره زمونږه درې قسم استراتیجی یو خو زمونږ ټول هغه ای پی آی سنټر چې د ګورنمنت په هیلت سنټرو کې دي یا پرایویټ هسپتالونو کې موږ جوړ کړی دي هلته به ان شاء الله دا ټیکې لګي. دا غیر علاوه مونږه اوټریچ ټیمونه جوړ کړي دي چې دا په هر محله کې چې د جمعات کې چې د سکول کې چې د ناظم په حجره کې د ملک په حجره کې هلته به کینی او په هغه جمعات کې اعلان کیږي د محلي لپاره چې دوی ټیم ناشته ماشومان راوباسي.
د شری رنس په حق لمو چې کله د ماشومانو ډاکټر اشفاق نه پوښتل نو هغه مشال لیډو ته په دې حق لوویل
دا بیسیکلی وایرل انفیکشن دا وایرس یو نو د رسول از مستوی وایرس دا غي د وجه نه کیږي. ماشومانو کې اکثر زکه کیږي چې دا کانټیکټ ډیزیز ورته وایي کاندې یو بل نه لګي نو او اکثر دا بیماری دی وی دا زیات تر په ماشومانو هیڅ کې په خلکو دی رشي دا بیا اکثر نه کیږي ورته
نو مول جاته وی چې په وخت علاج ونشي نه خواکو د ماشوم ژوند لیشي نو بلخوا که ژوندې پاتې هم شي نو د سترګو نظر یې هم تلیشي او د سینې ناروغۍ هم زیاتېدی شي. ډاکټران وایي چې د شری لګېدو څه خاص وجه او موسم نه وي خو ولې کله چې موسم د ګرمۍ نه یخنۍ ته اوړي لکه نن سبا نو په دې کې دا په تیزۍ خورېږي او باید مور پلار خپلو بچو ته په وخت د پزت ویکسین هم ورکړي او ډاکټرانو ته یې هم وښایي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
مشال لیډو دغه اوریدونکو ایمنیسټ انټرنیشنل ویلی په افغانستان کې د بشري حقوقو دفاع کوونکو په ډېرو سختو حالاتو کې خپل وظیفه پر مخ وړي او په دغه لاره کې ډېرې قربانۍ ورکړې دي. نن په کابل کې د دغه حقوقو د فعالانو په یاد کې یو یادګار هم ودرول شوی دی. تفصیل په دې راپور کې. ایمنیسټ انټرنیشنل یا د بخښنې نړیوال سازمان ویلي په افغانستان کې خبریالان، طالب علمان، د یونین غړي او د بشري حقونو فعالان د دړکو، زور زیاتی او بریدونو ښکار شوي دي او د نورو د حقونو د دفاع په لار کې وژل شوي دي. د سویلي آسیا لپاره دغه سازمان کمپاین کوونکی سمیرا حمیدی ویلي د افغانستان د بشري حقونو دفاع کوونکو په ډېرو سختو حالاتو کې لوی زړه ښودلې دی او سره د دې چې د خطر سره مخ وو بیا یې هم د ناانصافیو پر ضد مبارزه کړې ده. د ایمنیسټ انټرنیشنل د یو بیان له مخه د سازمان یو نړیوال کمپاین د افغان آرټ لارډز نومې د هنر د یوې ادارې سره په شریکه نن په کابل کې د ای پی د وژل شوي خبریال شامري او نورو نهه وژل شوو خبریالانو ته د درناوي په خاطر یو یادګار هم ودرولی دی. افغانستان په نړۍ کې د خبریالانو لپاره تر ټولو خطرناک هیواد ګڼل کیږي. د رواني میاشت په پیل کې په کابل کې د یو ترهګر برید په نتیجه کې د یو شخصي ټلویزیون دوه خبریالان ووژل شو. په دغه هیواد کې په تیرو لسو کلونو کې ملکی او بهر ملکی څلور دیرش خبریالانو خپل ژوند بایللی دی. 2018 کال تر ټولو خونړی کال ګڼل کیږي ځکه چې یوازې روان کال دولس خبریالان وژل شوي دي. د سازمان د کمپاین مشرې سمیرا حمیدی ویلي دغه یادګار به د بشري حقونو د دفاع کوونکو په ځانګړې توګه ښځو فعالانو د کار او قربانۍ یادونه کوي. د بخښنې نړیوال سازمان په افغان چارواکو هم غږ کړی چې په دغه هیواد کې د امنیت په اړه د حقونو د فعالانو پوښتنو ته ځواب وایي.
تبصرې، شننې، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه مشال ریډیو ډاټ کام کې
لوستلې، اورېدلې او لیدلې شي.
اوریدونکو په پښتونخوا کې د مازیګر 15 بجې شوې دي. د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه اورو.
پاکستان کې د بشري حقوقو ډلو او د خبريالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ لخوا د خبريال سیریل المیډا د نیولو د امر غندنه کړې. یاد خبريال د ډان په نوم د پاکستان لنګلیسي ژبې ورسپانې سره کار کوي او د پخواني وزیر اعظم سره د روان کال په مې میاشت کې مرکه کړې وه چې پکې نواز شریف پر پوځ نیوکې کړې وې. چارواکي وایي نن سهار په مستونګ کې نامعلوم وسله والو پر امنیتي سرتېرو ډزې کړې چې په پایله کې دوه سرتېري وژل شوي او شپږ نور ټپیان شوي دي. یو ځایي چارواکي له پیښې وروسته د نوم نه ښودلو په شرط مشالته وویل د امنیتي سرتېرو یوه قافله له قلا ته مستونګ ته په لاره وه چې د غلام جان کلي کې پرې بریدو شو. د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د شمالي وزیرستان د داخل او شوال څخه بې ځایه شوي کډوال نن په بنو کې راټول شوي وو او د یو غونډې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د دوی د واپسې غم دی وخوري. دوی وایي چارواکو ته د خپل غږ د رسولو لپاره به تر پېښور او اسلام آباد هم ځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه او اف ډی ایم ای وایي د دغو کډوالو د ستونزو هواري لپاره کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښایي د میدان وردګو ولایت په جوغتو ولسوالۍ کې د حکومت پلو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبارۍ کې 12 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت وایي جنرال محمد راد منش په جوغتو ولسوالۍ کې د ولسي مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د ایران خلاف د خپل موقف ته وړاندې کولو لپاره حاضرېږي. د لاهغې یو ورځ وروسته دا چې نوموړي د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو د ایراني مشرانو د یوازې کولو لپاره له ده سره د ودرېدو غږ وکړ. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي امریکا لخوا جوهري تړونه وتل او اوس په نورو هیوادونو فشار اچول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناروې د حکومت هغه اقدام غندلې چې تېره اونۍ د روسیې د پارلمان یو کارکوونکی نیولی دی. نوموړی وایي د نیول شوي کس په اړه دا ویل چې جاسوسي کوله هسې یو پروپاګاند دی. په دوبۍ کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوبو کې همدا شېبه د پاکستان او بنګلادیش ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش ټاس ګټلې او بیټنګ کوي. دوی په 12.5 اوورونو کې د درېو لوبغاړو په تاوان تر اوسه 30 منډې جوړې کړې.
مهم خبرونه مور د اردوونکو استور اسلام آباد ته چې زمونږ همکار ځنی پاکستانی مطبوعات کتلی دی او دا غینا مهم ټکی وړاندې.
جنگ ورسپانه په خپل اداري کلی کې مشترکه مفادات کونسل د صوبو ترمنځ د معاملاتو حل کولو او د قامي وسایلو د تقسیم تر ټولو لوی اداره ده او د وزیر اعظم جوړیدو وروسته عمران خان لخوا د دې کونسل غونډه رابلل یو ښه ګام وو. ورسپانه لیکي وفاقي حکومت لپاره کار دي چې په ټولو مهمو قامي معاملاتو د صوبې په اعتماد کې اخلي او د وسایلو ویش د منصفانه کړي چې ګټه یې اولس ته رسي. د سراسره صوبایي حکومتونو سره د رابطې نور هم مضبوطی کړي. ورسپانه لیکي په مرکز پنجاب او خیبر پختونخوا کې پاکستان تحریک انصاف ګوند په حکومت کې دی او په بلوچستان کې په اتحادی حکومت کې شامل دی. نو موجوده وخت کې یاد ګوند په داسې پوزیشن کې دی چې صوبو سره په ګډه ملکی مسلې په اتفاق سره حل کولای شي. دانو رسپانه په خپل اداري کې لیکي په ملکی کچ د پولیو مخنیوي لپاره کمپاین شروع دی او 2,60,000 ټیمونه په ټول ملک کې د 15 کالونو کم عمره قریبا 9.5 میلیونه ماشومان ته د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوي. ورسپانه لیکي پاکستان به د پولیو نه پاک ملک هغه وخت ګڼل کېږي چې درې کاله سر په سر پکې یو هم د پولیو کیس مخې ته رانه شي. په 2019 کال کې په پاکستان کې اته او په روان کال کې تر دې دمه څلور کیسونه مخې ته راغلي دي او حکومت اراده لري چې د راتلونکي کال پورې د ملک نه د پولیو وایرس خاتمه وکړي. ورسپانه لیکي طالبانو لخوا وسم د پولیو مخنیوي څاڅکي ورکوونکو ټیمونو ته دړکې ورکړې کیږي او د روان کال په جنوري میاشت کې په بلوچستان کې مور او لور هغه وخت وجلې شو چې ماشومان ته یې څاڅکي ورکول. د تر څنګه وسم داسې مور پلار شته شته چې بچو ته د پولیو مخنیوي ساسکي نه ورکوي. نو حکومت لپاره دا دوه لوی چیلنجونه دي. که غواړي چې ملک د پولیو رنز نه پاک کړي نو په دې به ورته قابو موندل وي. نوای وخت ورځپاڼې هم په دې موضوع خپله اداریه لیکلې ده. ورځپاڼه لیکي په پولیو ټیمونو او هغوی سره موجود امنیتي اهلکارانو اوس هم د وسلوالو لخوا حملې کیږي او تېره ورځ په باجوړ کې دا شان یوه پېښه رامخته شوه چې د پولیو ټیم سره موجود د لیویز اهلکار د نامعلومه کسانو لخوا ووجلې شو. ورځپاڼه لیکي پاکستان د نړۍ په هغه دریو ملکونو کې شامل دی چېرته چې اوس هم د پولیو وایرس موجود دی. که حکومت غواړي د ملک نه د پولیو خاتمه وکړي نو ورله به د پولیو ټیمونو امنیت نور هم ښه کول وي.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
بلومبرګ خبری ادارې لیکلی دی په افغانستان کې د انتخاباتو د رنزدې کېدو سره د امنیت په اړه هم اندېښنې راولاړې شوې دي. بلخوا انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکلی دی د ایران په اهواز ښار کې د ستمبر په 2 د برید وروسته د خلیجي هیوادونو ترمنځ تناو او پاړیکو کې کړکېچ زیات شوی دی. فرهند اسد د دواړو لیکونو مهم ټکي وړاندې.
بلومبرګ خبری اداره په خپل ویبپاڼه لیکي افغانستان کې لا هم د وسلوالو لخوا بریدونه په داسې حالاتو کې ترسره کیږي چې په دغه هیواد کې انتخابات را روان دي. په ملګرو ملتونو کې د افغانستان سفیر وایي په دغه هیواد کې په انتخاباتو کې د درغلیو پراخه امکانات دي او د رایو ورکوونکو لخوا د خپل ووټونو د اندراج په نظام کې هم د درغلیو راپورونه دي. په ملګرو ملتونو کې افغان سفیر محمد سیکال په نیویارک کې په یوه مرکه کې ویلي دي باید نړیوال پر روانو انتخاباتو کې د ممکن درغلیو د مخنیوي لپاره کار وکړي. په افغانستان کې د اکتوبر په میاشت کې انتخابات کیدونکي دي. د ملګرو ملتونو امنیت شورا تیر اونۍ پر دې خبرې وکړې چې د را روانو انتخاباتو وړاندې په دغه هیواد کې د امنیت وضع ته زیات پام وکړل شي، خو بیا هم د وسلوالو طالبانو لخوا د انتخاباتو د ځنډېدو او یا د دغه عمل دوران د نامنۍ د پیښو اندېښنه پر خپل ځای ده. په افغانستان کې د 2000 لومړي کال وروستو انتخابات زیاتره په سختو امنیتي حالاتو کې ترسره شوي دي. وسلوالو طالبانو له وړاندې نه انتخابات ناقانونه ګرځولي دي او د دغې مخالفت یې کړی دی. بلخوا انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي د ایران په جنوب مغربي ښار اهواز کې د سپتمبر په 2 پر پوځي پریډ په ډزو کې د وژل شوو شمېر 29 ته رسېدلې دي. دغه حملې په سیمه کې کړکېچ زیات کړی دی. د دغه پیښې ذمهواري په ایران کې بې وسلوالې ډلې منلې ده، خو ایران وایي چې د دغه ډلې جوړونکي په خلیج او واشنگټن کې دي. امریکا د دغه برید غندنه کړې ده او د ایران تورونه یې رد کړي دي او سعودي عرب او متحده عرب اماراتو پر دغه مسلې زیاتره خاموشي اختیار کړې ده او په دغه حمله هیڅ نه دی ویلي او نه د دغو کسانو په مړینې څه خفګان ښودلی دی. انټرنیشنل کرایسس ګروپ لیکي اکثره مخالف هیوادونه هم د داسې پیښو غندنه وکړي او متاثره هیواد سره غمرازي وکړي او دا شان د تعلقاتو خبرو پیل وشي، خو د ایران سره ټولو خواوو د دغه حملې وروسته هم څه نه دی ویلي چې دا په تعلقاتو کې کړکېچ زیاتوي.
مشال رادیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه. د امریکا ولسمشر د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته په خپل وینا کې ویلي چې اواز بخنه غواړم اوریدونکو. د ملګرو ملتونو عمومي سملې ته د ستمبر په 15 په خپل وینا کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ د پاکستان نوم یاد نه کړ، خو ویل چې یوازې هغه چا ته به مرستې ورکوي څوک چې د دوی احترام کوي. په دغه اړه باندې تفصیل د مشال ریډیو د خبر د مرکزي څانګې په راپور کې د دې راپور مهم ټکي اسرار عالم مومن وړاندې کړي.
د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلی ته پرون په خپله وینا کې د امریکا ولسمشر ډونلډ ټرمپ که څه هم د پاکستان نوم یاد نه کړ، خو وی ویل چې موږ به یوازې هغه چاته مرستې ورکوو چې څوک زموږ احترام کوي او سمه خبره دا ده چې زموږ ملګری وي. د یادونې ده چې په دې وروستیو کې امریکا پاکستان ته د ترهګرۍ سره د مبارزې په لړ کې هر کال ورکوونکو پیسو کې 300 میلیونه ډالره منسوخي کړي دي. دلیل یې دا وړاندې کوي چې پاکستان د ترهګرۍ پر ضد کوټلي ګامونه نه دي اخیستي. امریکایي ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې دا هم ویل چې د ایران مشران د بدامنۍ، مرګونو او تباهۍ ذمهوار دي. ترهګرۍ غټ ملاتړي هیواد ته به اجازه ورنکړي چې د ځمکې پر مخ د تر ټولو خطرناکه وسلې ولري. چې کوم رژیم مرګ په امریکا شعارونه ورکوي نو دوی نه غواړي چې هغه داسې وسیلې ولري چې د ځمکې پر مخ هر چیرته یو خار په اټومي وسلو سره پنخه کولی شي. امریکای ولسمشر ډونلډ ټرمپ د ملګرو ملتونو عمومي غونډې ته په خپله وینا کې دا هم ویل چې د ایران مشران د بدامنۍ، مرګونو او تباهۍ ذمه‌وار دي. دوی د خپلو ګاونډیانو یا د هغو د پولو یا د خپلواک قانونو د حقونو احترام نه کوي. د ایران مشران د ولس وسایل لوټي چې په خپله مالداره شي او په منځني ختیځ ولې د باندې بدامنۍ خوره کړي. امریکای ولسمشر زیاته کړه،
وی اسک آل نیشنز ټو ایزولیټ ایرانز رژیم.
دا وایي موږ په ټولو قانونو غږ کوو چې تر څو د ایران جارحیت روان وي نو تر هغو دا هیواد یوازې
کړی.
د ملګرو ملتونو عمومي سمنې ته په خپله وینا کې امریکایي ولسمشر ټرمپ دا هم ویل چې په منځني ختیځ کې د په خبره د وینې تګې داعش ډلې ته ماتې ورکړل شوې. نوموړي د سعودي عرب، هندوستان، قطر، متحده عربي اماراتو، اردن او د مصر ستاینه وکړه چې په سیمه کې د امن او ثبات لپاره کوششونه کوي.
په اردن ورځپاڼه کې ډاکټر نیاز مرتضی د جمهوریت او نفرت د سرحد لاندې په یو مقاله کې لیکلي چې د نړۍ پر مختللو او کمزورو دواړو جمهوریتونو کې داسې سیاسي مشرانو واک ترلاسه کړی چې خبره خو د جمهوریت او اصلاحاتو کوي خو په اصل کې د یوې خاص ډلې یا قام پر ضد نفرت لا وده ورکوي او جمهوریت د خپو لاندې کوي. په دغه مقالې مهم ټکی په دې راپور کې د ساړه جنگ نو وروستو په نړۍ کې د قامی شناخت په نوم نفرت خپور شو او د انسانانو وجنه رامنځته شوه. د روهینجیا، بوسنیایي، یزیدی او توتسی ولسونو پر ضد تشدد د دغې مثالونه دي. زورور ډلې او مفاد پرسته خلک د یوې ډلې پر ضد مذهب یا نسل وکاروي، د هغې پر ضد نفرت خور کی او هغوی غیر قانونی او له خطره ډکو بولي. د پاپولیزم په نوم دا رجحان اوس د نړۍ پر مختللو جمهوریتونو ته هم خپور شوی دی. په پاپولیزم کې ولس د یو خاص ډلې پر ضد وپارول شي او د ستونزو د هواري لپاره د سنجیده تجزیې او ثبوتونو پر ځای دروغجنې بیانیې او عامیانه حل لارې رامنځته کړل شي. اگر چې په پرمختللو جمهوریتونو کې د پاپولیزم په نتیجه کې وخت په وخت د تشدد پیښې رامنځته کیږي، ولې لوی انسان وژنه نه ده رامنځته شوې؟ خو په ټولواک ټولنو کې د دې په نتیجه کې ډیرو خلکو ژوند بایللی دی. په پاکستان کې روایتي پاپولیزم پاتې شوی دی، چرته چې سیاستدانان د اشرافیه پر ضد آوازونه اوچتوي. بوټو یو پاپولیسټو چا چې سنجیده سوشلیست نظریه د داسې آوازونو او شعارونو سره یو ځای کړه چې ولس پرې راپارولی شو. دغه شان بېنظیرې او نواز شریف هم د ولس د دوکه کولو لپاره د ولس د زړه خبرې کړې دي. خو عمران خان د پاکستان لومړی سوچا پاپولیست سیاسي مشر دی. د بوټو نو وروستو بل کم یو سیاسي مشر د اشرافیه پر ضد دومره خلک نه دی راوچت کړي. په بوټو او عمران خان کې فرق دا دی چې بوټو یوازې عام ولس لا دوکه ورکوله، خو عمران خان د هیواد تعلیم یافته طبقه هم دوکه کړې ده. د مالی پنګو د خوندي کولو لپاره کمپاین، د ډیمونو جوړولو لپاره چندې او د ملک تاله شوی دولت بیا هیواد ته راوړل پاپولیست شعارونه دي. په دې کې هیواد ته د ورپېښو ستونزو څه سنجیده حل لاره نشته او نه د ټیکسونو راټولولو، سرمایه کاری او پنګو د بچت لپاره څه عملي ګامونه اخیستل کیږي. د لیکوال په وینا په پاکستان کې د شناخت او نسل په بنیاد پاپولیزم وجود لري او نفرت په ډیرو مخو د انسان وجنې لپاره د بنیاد کار ورکوي.
دا مشال ریډیو دا
د جنوبی وزیرستان د تنګړې لړغړه منځه نومي سیمې اوسیدونکي وایي دوی د ژوند له بنیادي اسانتیاو بې برخې دي. د یادې سیمې اوسیدونکو مشال لیډو ته ویلي دوی سړک، د سکولو اوبو او بجلی نه لري. په دغه اړه باندې سیلاب مسعود نور معلومات راکړي.
تنگڑا لاغڑا مانزا دے سولی وزیرستان سروے کی سب ڈویژن سیمے دی دے دغور سیم و سے دن کی دے بے کچھ مشکلاتوں اور نمگڑتیاو سارا مخومخ دی آج ہی اکبر جان یائی چھ دت شلو او بخو خود نشتا دائی کلا کلا دے غسل او دس دے پارا ہاں او با نموندا ہو
یہ مش پارا کاک شے دے یہ بے ڈیرا تنگی دو واشدون تا تکلیف دائی دب دو سد لمبا ولے یہ بہ کلا کلا نوی ڈیرا خشکی ولاگی
ملک نور ولی چلتا او سن یا مینون استاد آئے چکم دے اسے دن کو دے پارا وقت پوق دے جانی مالی زیان باعث گرجے جی
او پلاگڑا مزہ کے دے مین سے ڈرا خطرہ دو اوڈیر مولینا اوور داول اوڑ کی جن کے ہاں ڈیر اوور داول داغا سورج دیکھی چھ اب سے ہاں اوور داول ہے ٹنگڑا ہے لاگڑا مزہ دادے میں سینا ڈاکا دو کپل ٹکلی دو ہاں کا فاوز لائی داد مو برتا پیل دائی برتا روی سول میں دائی چھے دا دکھ سا پوگی دا وشی دے میش بال باچو خاما خاپ داک شور دی وہ دیر تکلیف ہو میشتا میلا شی
ملک پیر رامان زیادتوی چھے دے رنگو کرونو اندراج مو ندائی شوائی او دی بجلے نموم اور دلائی خو بجلی مو تر اوسا پر پسترگ ندالی دالیے
میشتا دے روڈ زبردست تکلیف تائی چھے بیمور ہو چھے میجے پر دیر واقشے دارا سوالای نسی اسپتال بجلی ترویسا پیری میری دل یا نہ ترویسا پیری بجلی نہ روغ دو نہ چکرو غلی چرتاوے لگائی
پداغابا ریکش میں چدے اسسٹنٹ کمشنر اخلاق احمد بنگڑ سرا رتا وکڑ لا اغد تنگڑی لا گڑے مانجے دے وسے دن کو دے مشکلاتو او نیم گرتیا و جواب اولتا گاڑا کشے نشولا سیلاب مسعود مشال ریڈیو ڈیرہ اسماعیل خان
مشال ریڈیو تاسی دا پختونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې
اردن کو زور زکوارت تا چرته چی افغان مهاجرین نو د پارا د صحت چکم بنیادی مرکزونه دی په کوهارت کې بي چوس چې توای پای کې دوايان نشته نو په دغه اړه باندې تفصیل په دې راپور کې
په کوهارت کې میشت افغان کډوال وای چې لدریو کالو را هسي ورته جوړ شوی روغتي مرکزونو کې درمل نه ورکول کیږي چې لوجي دوی خپل ناروغان په هیواد کې بیل بیل شخصي روغتونونو ته بیايي په اړه د کډوال یو ملک ګل حبیب زدران وای
زمون په کمپونو کې روغتي مرکزونه شته خو درې کله کیږي چې درمل پکې نشته دي چې لوجي غریب او بیوزل افغان کډوال د خپل ناروغي درملنې لپاره کوهارت یا پېښور شخصي روغتونونو ته سي مونږ د کډوال نړیوال یونیسی او کمشنر افغان کډوال څخه غوښتنه کوو چې موږ لپاره جوړ شوی روغتیایي مرکزونو ته دي درمل ورکړی شي
مدني فعال عزت الله مشال ریډیو ته وویل چې د روغتیا اړوند واکمنو سره یې بیا بیا خبرې کړي خو غوښتنو ته یې څه مثبت ځواب نه دی ویل شوی
تقریبا د دوه کاله کېږي چې په دې کلینیکونو کې دوانې موجود نه لري دوانې نشته په دې کلینیکونو کې موږ سره داسې خلکو سره خبرې مو کړې چې هغه کمشنر دی که هغه یونیسیر مشران دي هغو سره مو په دې کله باندې میټینګ شوی دی هغه وایي چې موږ سره د فنډ کمی دی او په دې وجه باندې دوانې نشته دی زمنګه دا غوښتنه ده د یونیسیر ته مشر نه او د کمشنر نه کم از کم هغه د وینې متپدې کلینیکونو کې ځای پر ځای کې چې موږ ورته ضرورت لرو
یو بل مدني فعال او لیکوال عبدالرحمن افغانیار د کډوالو اقتصادي وضعیت ډیر کمزورې بولی او د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر پاکستان او افغانستان چارواکو نه په کلکه غوښتنه کوي چې د کډوالو د غیستونزې ته د حل لارې پیدا کړل شي
او دوی نشي کولای چې شخصي ډاکټرانو ته لاړ شي اولته هغه فیس هغه ته ورکي او بیا دوام په پیسو باندې واخلی ولی چې افغان مهاجرین خود دلته تازه کاروبار کوي او دومره د بچت پیسې د دوی سره ډېر په مشکل هغه هم کاسوګي پیدا کی نو دی یو بل نه به پوروي قرضوي به او هغه خپل د مریض غم به باندې کوي
په روغتیایي مرکزونو کې د درمل نشتون ستونزه کوهارت کې د افغان کډوالو لپاره ټکل شوی د افغان کمشنریټ غړی ظفر حیات هم تاییدوي او وایي چې د یاد ستونزې په اړه مو د کډوالو نړیواله اداره یو ان ایچ سی آر سره خبرې اترې روانې دي چې ډېر ژر به د حل لارې وموندل شي
میں زوں جی کا میڈیکل سائٹ دی گنا دا ہیڈ ڈائریکٹریٹ کے دفعان کمشنریٹ تو نو دی دا فائننگ جی گم دے دا او دا یو ایس سی آر کے نو اوی دا میڈیسن جی گم دی دا یو ایس سی آر نہ بن شی دی نو داغی اوس ریسنٹ چیف راول او پروینشل چې کوم دغه دی دنیش لال نیپال والا دی نو 8 اگست باندې دلته وزټ وکړو کم کول کې کوهات کراولو ما غلام علی سره مسل الله او واه کې په کته لال دی جو سټول هم دا یو خبره وا زمونږ دلته درې غټه مسلې دا روان دي چې یو خدای چې دا هیلث کې دا میډیکل بنچې دي چې تا ٹرین ایجوکیشن کی رائے بکس مکس ملا دی گی معصومان ہوتا بیا لیڈ ملا دی برین دا شارٹ بیا کوارٹر ہو کمیڈی سے خبر ہے جاری انسیار اگی سے بند کری گنا رہا دینا با بس ان کے ارسلا سے توس اطلاع نہ رہا کر چھرا والی
دی یدوانی والدہ چی پا کوہات زلک کی دی یویش میرنی لمخی دا اتیاز درو سا خسیوا افغان کا دوال میشت دی چی دوی نئی آوازی دا رختیا پا برخ کی کڑا و سر مخ دی بلکہ پا کیمپونو کی ورطا دا حلکانو او جینکو لپارا پا پورا توگا خونزی دا زوانانو لپارا وزشی میدانونا او دا سخاک اوبا یہ ہم لوی مشکلات گنل کی گی ممتاز بنگش مشال ریڈیو کوہاٹ
د مشال ریڈیو د پنچمبے یا د زیارت تورزے 19 پروگرامونا
سندرے جادوگرے
پلسنی مو بجو
ورور ولی
پیونی ما بجا
تاندے ہلے
پپاو کم دو بجو
د مشال پنم
پدو بجو
د مشال ترنا لاندے
پدونی مو بجو
د نڑے رنگونا
پدرینی مو بجو
روخانا مستقبل
پاپا کم سلو رو بجو
ہارون باچا ہنری گڑائی
پا سلو رو بجو
د لرغونی اثارو محکمې د یو پروژې د لاندې په پیښور کې د زړو او تاریخي کورونو د شمیرې پروژه یا سروے پیل کړې ده. دی وایي چې په دا ښار کې د 1300 نه زیات کورونه دي چې تاریخي اهمیت لري. د پیښور ولس غوښتنه کوي چې دغه تاریخي عمارتونو تحفظ دی یقیني کړل شي. تفصیل غلام غوس راکړي.
د لرغونی آثارو محکمې په پیښور کې د زړو کورونو او نورو ودانو په اړه یو پلټنیز راپور جوړ کړی دی چې تر مخه د زوړ پیښور ښار په بیلابیلو ځایونو کې تر 1300 نه زیاتې داسې ودانۍ په ګوته کړې شوې دي چې د 100 کلونو نه زیاتې پخوانۍ دي. د لرغونی آثارو د محکمې د ریسرچ یو چارواکی نوازالدین وایي د زرو نه زیاتې ودانۍ د انګریزانو د دور دي او نورې بیا د مغولو د دور او یا د سیکانو د دور دي.
مطلب زور کورونا دی سونا عمارتوں دی کب سر رپورٹ دے آگے مطابق تقریباً 1800 نہ زیادہ سائٹ نہ ملاؤ شوئی دی چکم گول کٹے دا سیٹی ہاؤس دا زور چکم تول کورونا دا دی دے کہ چکم 100 سال زیادہ زور دی تو میں زور سائٹ کورونا ملاؤ شوئی دی آئے کے مغل دور نہ ملاؤ شوئی دا آگے نہ پس پیر چکم تول نہ زیادہ ملاوی گیا بریٹش پیریڈ دی انگریز دور.
دا پیخور یو اسیدون کے نظر محمد وائی د پیښور د پخوانیو دروازو او دیوالونو په دننه علاقه کې ډېری تاریخي ودانۍ دي او په کار د حکومت د دې زړو کورونو او ودانو د خوندي ساتلو لپاره ګامونه پورته کړي.
دا تحصیل سیٹیان گورگٹی اور تو ہوئی دلتا تقریباً دا سو نہ برا برا قدیمی کورونا شتر ہے اور اس وغا بحال دی لیکن دا جس سے کورونا شتر ہے جاگا لگ شو لگ خراب شو لو داغی خیال نہ کہ سو سد خل کو غربت سد ماحول سد گورنمنٹ لاپرواہی دلتا مندری دی زڑے اہم پر گورگٹی کی دن میں دی.
خود لرغونی آثارو د محکمې چارواکي نوازالدین وایي دوی به د خپلې سیړنې په رڼا کې صوبایي حکومت ته د دې تاریخي ودانو د خوندي کولو لپاره سپارښتنې وړاندې کوي.
ساری قدیمہ ڈپارٹمنٹ ان کا ہوتا ہے سائٹوں پروٹیکٹ کم کل میں دسی دی کم تا ارجنٹ بیسس باندھے کنزرویشن پکار دے مرمت بحالی پکار دے
نوازالدین وائی په پیښور کې د 1300 نه د زیاتو تاریخي کورونو او نورو ودانو په اړه پوره تفصیلات به دوی په نږدې راتلونکي کې په یو راپور کې خپروي. غلام غوس مشال ریډیو پیښور.
د مشال ریډیو خپرونه پر دغه سپو اوریدای شئ. میڈیم ویوز 521 شارٹ ویوز 2113 15 ذرا 300
او 15,155.
اوس د لوبو په اړه باندې یو راپور د پېښور په قیوم سټیډیم کې د مازورانو الکانو جنکو د پاره د لوبو بیلابیل سیالۍ وشوې. دغه سیالۍ د سرسلیب او فرینډز اف پراپلیجک په نوم یو مقامی تنظیم په مرسته باندې را جوړ شوې وي چې پکې د خیبر پښتونخوا د بیلابیلو سیمو نه الکانو جنکو برخه واخیسته. تفصیل د شبیر احمد جان نو.
پېښور قیوم سټیډیم کې د چهارشنبه په ورځ د مازور هلکانو جنکو ترمنځ د بیلابیلو لوبو سیالۍ وکړې شوې چې پکې ټیبل ټینس، لوډو، والیبال او د کرکټ سیالۍ شامل وې. د مازور خلکو لپاره په خیبر پښتونخوا کې کارکوونکي غیر سرکاري تنظیم فرندز اف پراپریجک او نړیوال سور صلیب یا آی سی آر سی په شریکه د دې لوبو تابع کړې ده. زینب برکت د خیبر پښتونخوا د مازور د ټیبل ټینس چمپیون هم ده او دغه ادارې د لوبو انتظام کوونکي هم ده. مشال لیډو ته
زخبلم ٹیبل ٹینس چیمپئن ایما کے پی کے پختونخوا اور انشاء اللہ اس ایشین گیمز پارم روان ایما ٹیبل ٹینس لا زدا ویل غواڑم چ مونگ د پارا دس ایونٹس پکار دی کنا ولی چ کم چ میل سی اگئی سن سب طریقے بسرا باہر رہو سی چ کم فی میل سی اگئی بالکل دا گور نہ باہر نہ رہو سی زم چ کم فی میل سپور کے ناس دی او اگئی لخ ہنر ورزی خو اگئی دیر نہ باہر نہ زی چ دس با ایونٹس اگئی گوری نو اویرنس پاک کی راضی.
پی خبر سره تعلق درن کی پولیو رنس لوجه مازور شوی محمد عکیف وای چې ډېر موده کور کې ناست وکړه خو هیڅ ترنه جوړې ده. ویل چې بهر راووتو خپل همت یې وکړو نو اوس په صوبای کچ په بیلابیل لوبو کې برخه اخلي.
دغه ما یې ساغه شپټه په ټینس کې و سره عام کې مونږ کول شو هو تر هاله ټیبل ټینس کې میساغه شه ده. کم کسان د کورونو کې چې تاسو صرف یو سل د کور نه په هر روزې تاسو چې په خپل سترګو وګورئ چې بیا به تاسو ته واقعي په خپل سرکار شي دا چې په کور کې ناست یې غنه نو اوس هم نشي کولای. ولې چې
دا وزیرستان ضلع سره تعلق لرونکي د وزن اوچتولو او د ټیبل ټینس زنانه لوبغاړي گلشن وای چې 2004 کې په وزیرستان کې پزمکه خخ بم کې خپه الوته و وای چې داسې موقع باید دوی لپاره بیا بیا ورکړي شي.
زما خپل چې کوم هغه بم کې خوښ شوی و زه ټیبل ټینس هم کولای شم او وزن اوچتای هم کولای شم اې کې ګولډ میډالیست هم يم او ټیبل ټینس کې ما سیکنډ پوزیشن وړه دی او داسې زمون نور نه خواندي او مازوري کا خوري کرور یاغه ته زدا خواس کوم چې پلیز تاسو راوځي او ما بچا بو جوړيږي او ما د چاره کې خپل مهنت خپل لغه کوي نو مخ کې تاسو ډیر تلې شېسته. دا 2004 کې شوی و او ما سره بل زمو کزن کې دا غم تلې واغه په ورخه تا هغه سات مړ شو زو زخمی شوم مطلب اوسمه کا کلان دی ومو او هغه زو مخ په زخمی شو بیا ما نه 2008 کې خکړ کړله. بس دا مازوري د زما او بس ز ډیر نه امید هم خو شکر د ډیر زیاته خیم چې دومره راو
کولی شي او هغوی بیا په صوبایي او قومي لوبډلو کې شاملولی شي. شبیر احمد جان، مشال ریډیو، پېښور.
مشال ریډیو تاسو د پښتونخوا سیمی او نړۍ د تازه پیښو او روانو چارو خبرې.
مشال ریډیو دغه اوریدونکو د خبرونه خیره شیبو تر رسیدلی یو د سیمی او نړۍ د چارو نزان خبرو او د نجیب عامر نه د دې وخت مهم خبرونه و.
نن ورځې وروستی مهم خبر نه په پاکستان کې د بشري حقونو ډلو د خبریالانو تنظیمونو د لاهور های کورټ لخوا د خبریال سیر الالمیدا د نیولو د امر غندنه کړې. یاد خبریال د ډان په نوم د پاکستان له انګلیسي ژبې ورځپاڼې سره کار کوي او د پخواني وزیر اعظم سره د روان کال په مه میاشت کې مرکه کړې وه چې پکې نواز شریف پر پوځ نیوکې کړې وې. چارواکي وایي نن سهار په مستون کې نامعلوم وسله والو پر امنیتي سرتیرو ډزې کړې چې په پایله کې 2 سرتیري وژل شوي او 6 نور ټپي شوي دي. یو ځایي چارواکي له پیښې وروسته مشال لډیو ته ویل د امنیتي سرتیرو یو قافله له قلعه ته مستون ته په لاره واچي په غلام جان کلي کې په بریدو شو. د برید مسؤلیت چا نه دی قبول کړی. د شمالي وزیرستان د تخیل او شوال څخه بې ځای شو کډوالو نن په بنو کې د ویغونې پر مهال پر حکومت غږ وکړ چې د دوی د واپسۍ غم دی وخوري. دوی وایي چارواکو ته د خپل غږ د رسولو لپاره به تر پېښور اسلام آباد ځي. د شمالي وزیرستان انتظامیه او اف ډی ایم ای وایي د دغو کډوالو د ستونزو هوارۍ لپاره کار کوي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو دفتر وایي د دوی لومړنۍ موندنې ښایي د میدان وردګو ولایت په جوکتو ولسوالۍ کې د حکومت پلوو ځواکونو لخوا د یکشنبې د ورځې په هوایي بمبار کې 12 ملکیان وژل شوي. د افغانستان د دفاع وزارت ویان جنرال محمد رادمانش په جوکتو ولسوالۍ کې د ولسي مرګ ژوبلې راپورونه تایید کړي نه دي. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ نن د ملګرو ملتونو په سلامتي کونسل کې د ایران خلاف د خپل موقف ته وړاندې کولو لپاره حاضرېږي. دا له هغې یوه ورځ وروسته ده چې نوموړي د ملګرو ملتونو پر ټولو غړو هیوادونو د ایراني مشرانو د یوازې کولو لپاره له ده سره د ودرېدو غږ وکړ. خو د ایران ولسمشر حسن روحاني وایي امریکا لخوا له جوهري تړونه وتل او اوس په نورو هیوادونو فشار اچول د نړیوالو قوانینو خلاف عمل دی. د روسیې د بهرنیو چارو وزیر سرګی لاوروف د ناروې د حکومت هغه اقدام غندله چې تیرونه یې د روسیې د پارلمان یو کارکوونکی نیولی. په دوبۍ کې روان د کرکټ ایشیا کپ لوبو کې نن د پاکستان او بنګلادیش دیش ترمنځ لوبه روانه ده. بنګلادیش ټاس ګټلې او بیټنګ کوي. دوی په 19 اوورونو کې د دریو لوبغاړو په توان 98 منډې کړې.
مهم خبرونه مو اوریدونکو هم دې سره زموږ د خبرونو وخت پای ته رسی کې به دغه موجونو پاتې شوي. د ډیو ریډیو نشریات اوریدې شي د روان خبرونې نخپل کوربا شاهین بنیری د خبرونو ویان نجیب عامر او زموږ تکنیکی مرستیال مسکنیار صاحب له اجازه ورکه. د الله پامان.